هم د دې سات خبرونو ته راړو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویس نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یوه فلاینګ کوچ موټر د چپه کېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د پیښې د علت د سړک خرابوالی وپاله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یوه افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوڅانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشارې ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د فوټبال نړیوال جام په دوام کې سبانه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راز فرانسه او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راوسی. او د کوربا استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولې په مخه پیل شوې لوبلړې استرالیا وګټله. په دغه لوبلړې کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربا استرالیا وګټلې. مخه تر دې چې نور بسته پروګرام در واورو د ارواخا د قمرګلې وسندر لرو. د افغانستان د مشهور سندرغاړي د دسمبر په 9 یعنی د جمعې پورس د کاناډا په تورنټو ښار کې مړه شو. مېرمن قمر ګل په خپل هنري ژوند کې ډېری سندرې ویلي، ځینې شای په پیړیو هیرې نشي. دا یوه چې څو لسیزه پخوا یې ویلې یوه له هغو څخه ده.
بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغ لاس د ازادی رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستی اونې ز خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو له شذینه زده کوونکو څخه د شونځي د فراغت ازموینې واخیستې. د ازموینې تر اخیستلو مخکې وروسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغې ازموینې د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. نور بس د خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ازموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستی او ولی دا ډول په دې طریقه باندې ازموینه واخیستل سوه. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ د خبرو لپاره نن په کابل کې یوه ښوونکې مسعوده خورم، یوه ښوونکې لطیفه وردک او د 12 ټولګي زده کوونکې زحل راسره میلمنې دي. درې سره میلمنې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. او لومړۍ پوښتنه به زحل جانې له تاسې وکم. مننه چې دې خپرونې راغلاست او له موږ سره خبرې کوي. زما پوښتنه دغه ده چې تاسې په دې امتحان کې ګډون وکړ، دې ازموینې څومره دوام وکړ او څومره پوښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو. زحل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې. مننه له تاسو څخه هم چې ماته مو په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه ته یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو سل څلوي سوال وو، نو بخښونه همدا و چې چا جوابه او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو دا وخت ورته کافی وو؟ دا سوالونه او پښتنې آیا ډیرې وي؟ تاسو دا څه ډول ارزوي؟
دغه سه غنه و پنورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه وو، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل او هر ورځ یو امتحان وو. نو موږ په مطابق د موږ درس هم چې وایلای و او کوم آمادگی چې موږ درلودله په موږ آمادگی مو کولای شو چې اوس سوالونه حل کړو.
او تاسو آیا آمادگی درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځی ته نه یست للی تقریبا؟
خو ستونزه همدا و، لګ یعنی د کومک په عرصه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خو کلونو کې ویلی و، یعنی لسم او یو لسم، د موږ په واسطه موږ وکولای شو چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلی و خو امتحان د 12 درس واخیستل سو؟
موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلای، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانېدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پوښتنې پاتې سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل، پوښتنې خو یو څه لسلوي سوال او نو موږ ات خپل وسه توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه و چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یو ورځ امتحان هغه د 12 صنف ډیر مشکل کار دی. زمونږ خو موږ باید درس ویلای وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادگی درلودلای او پس لاغې په یو ورځ یو امتحان ورکړای وای. نو دا لږ ډیر مشکل و. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړم.
ډیره مننه زحل جانې. زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوې ده، دا په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دغه ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادگی نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا شونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغسې آمادگی نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
دا مشکلات شتون درلود، دا کولای شي چې تاسو دا رقم په ګوته کوم اول به اقتصاد نه درلودل،
چې په ټول د کال کې د رنجونې شاګردانو ته لري کورسونه کې خپل تحصیل او تعلیم کړای وای کنه دا د تحصیل تسلسل د اقل درې کال کې دی موجود نشته په دې خاطر چې ډیر لاسو نن کال کې د رنجونې په لاسم سم کې چې هغه کالم کورونا او راغلو په څوار لاسو یم چې د شمسي کال ته چې تیر کال وو چې تر نیمایي پورې اول کورونا او بیا د چلو مهال کې انونه شروع شول بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوار لاسو یم چې اوس سخت کال د رنجونې دولسم سم کې حسابېږي لاسام یو لاسام دولسم یعنې درې کال دی درسي تسلسل نه منظمه وو نو په کورسونو کې دنه تاک لامل یې دغه و چې اقتصاد یې نه درلود بیا نو دغه درسي تسلسل مې دلې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسې تعلیم وکړئ په آخر کې تاسې داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسې حل کوئ دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به په کورونو کې حل کړي وو بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون وو نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم
مننه خورم صاحب زه بیرته تاسو ته راځم لطیفه وردک صاحب تاسې زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي له تاسو څخه زما دغه پښتنه ده چې تاسې واوریدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره تاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستي او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي هغوی ښوونځي ته نه دي تللي دغه موقع یې نه درلوده چې باید امادګي ونیسي امتحان ته او دوی ته نابه بره وویل سول چې راځي امتحان دی او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړې دغې پروسې
السلام علیکم ورحمت الله میرمن بشیر صاحب تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته لطیفه خرم وردګیم د کابل ولایت څخه ما ستاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده هم شاګرد ته هم استاد ته ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده دا اصلا عادلانه نه ده او مخکې هم مېرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته نو دا منصفانه نه ده دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي هغه که لږ وي که ډېر وي او دا خو یوه واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري او زه په دې مطمئنه یم چې هیڅ کومې زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو نو نه پوهیږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي
مسوده خورم سبزما بل پښتنه ستاسو څخه دغه د لکه تاسو چې واوریدل تفا وردک صاحب چې یادونه وکړه دوی وویل چې د دوی په نظر باندې شایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي د دې معنا دا نه ده چې ډیری شمیر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښوي
دا خو واضح خبره ده مننه د تاسو د سوال نه دا ما پرون خو زه خپل آیات هم په جریان د امتحان کې په یو خصوصي مجلس کې هغه ته چې ما شروع کړی و داسې په اسلام علیکم هغه ورکړ لیساس د نجونو سره چې دوی باید خپل حق ووایي د خپل حق بیان کړي چې دوی د زړه غوښتنې چې دي دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلي مثلا موږ نه مونږ اول وسل د شکل له مخې دی او زه د شپې په تنظیم کې کېنم چې موږ وګورل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظر د امتحان سره رقم ارزوي دوی هم د مشکلات خپل ویلې موږ ته چې ګوره اصلا موږ ته په هوای شوای وای موږ ته په هوای شوای چې موږ درس ته اصل څول کې مثلا اشتراک کړای وای درسونه مې دی وای نو دا رقم د پروسه دی د مشکل سره مخ کړی وی نو دوی موږ ته خپل مشکلات په ګوته کړی شي مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو درسونه منه شوې ویلای نو دا پروسه چې موږ ته اول ویل شوی درسونه کې پنځه ان کې هیڅ تر اخره یو نو امید دی د نجونو اصلا نومي دی نتیجې ته چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهه لرو ما ورته ویلي چې دا کولای شي اکثره ورقې مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړې وې بیا خپل استادانو به ورته ویل خیر داسې وکړې چې طالح خپلې وازمې یو صحیح غلط چې ولیکې ورقې ډکې کړې موږ ته یې راکړې ما دغه نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې دا په دې مانا چې بعضې وویلې چې موږ کلي کورسو ته درسونه ویلي زه څه خوشحاله ښکارېدې امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چېنه فارغې به شو ادامه به ورکړو څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي نورې ډېرې زیاتې خفه وي زموږ امید دایندې دپاره نه لرو چې موږ به کې نتیجې ورځنې واخلو
زوحل جان استاس څخه به پوښتنه وکم تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکی د دغه پروسې لپاره تاسو څومره آیا مایوس یاست که امید لرئ
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو
او د نجونو څه هیلې وې تاسو د دوی سره خبرې وکړې نور نجونو څه ویل
ولې نه هیلې خو یې درلودې خو هیله یې دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخوه تړل شوه خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم
مننه زوحل جانی لطیفه وردک صاحب تاسو واوریدل چې تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو آیا کوم امید شته
مننه میرمن بشیر صاحب داسې خاص امید خو زه نه وینم خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یوه شي ته خوشحاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محرومې نه شي نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي دوی څنګه کولی شي چې اول د یو سل څلوېښت پښتنې دوی حل کړي د دولسم سنګ چې سرنوشت ساز صنفونه دي لسم یولسم دولسم نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي دوی دا امتحان ورکړي دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې د ښوونځي دروازې خلاصې شوې نوره کومه هیله یې نه وه نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پښتنې حل کړي او کوشش یې دا دی چې دا اولینه رڼا ده د دوی پر مخ او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي خو دوی به ګالي خو خوشحاله دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي دا یوه پلمه هم وه ځکه دوی دلسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي دا فتن ده د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیوه چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو که چیرې دوی په پوره پلان سره یعنی مخکې شوي وای په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي و دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړي وای تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای نو کله چې دا نه وي څنګه کولی شي دوی همداسې غوښتل که دا ناکامی شی، دا پاتی شی، دوی هیل خاوری شی خوزا وایم چه دا راه حل نده نباید دستی وشی دوی پرمخده خوانزه و دروازه خلاصی که دوی تا پورا حقی چه دی اضافی نه اقبل حق دی دیلی کلو اولوستلو دوی تا وار کرل شی
مسوده خورم سب نستاز چخه با پشتنه وکم چی که لوی شمیر جونی ناکام پاتسی پا دا امتحان که دوی با چه غشتنه وی او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوږ ونیسي؟
بل د ما په اند محترم خوري دا د ژوند ناکامي اصلا د تحقیق ده، د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. زه فکر کوم دا ناکامه پروسه دې ته په حاصل کې ته ناکامي پاتې شي، د دې د ذهنیتو د دې د زړونو د دې د روان ناکامي ده په دې کې. نو زه موږ فکر کوم همدغه لطفي خور چې وفرمایل چې دغه پروسه دې ته داسې یوه پروسه وه چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي. ګورئ دا زنانه طبقه ده، نجونې نیم قشر د یوې ټولنې دی. مثلا نارینه که تعلیم کړي په هغه باندې په اصطلاح خپله تعلیم یافته کېږي، خپل کورنۍ ته خدمت کوي، یوه مور چې تعلیم یافته کېږي خپل اولادونو ته رسیدګي کوي. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړه حق د دې لري چې لاړه شي دا کار وکړه، وظیفه اجرا کړه. نه، دا به یوه مور ګرځي، دا به تعلیم ورکوي خپلو بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي. اوس دنیا په همدغه خبره باندې ولاړه ده، ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوئ، وایي تعلیم کې ناکام پاتې کېږي. تعلیم ته یې مه پرېږدي چې تعلیم وکړه په یوه بهانه په بله بهانه باندې. دنیا پرمختګ کړی، ولې زنانه وي زموږ د افغانستان زموږ د ملک شاته پاتې شي؟ دنیا را باندې خاندي، دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي. هر څه کې مثلا ښځه یادېږي، په هره خبره کې ښځه یادېږي. باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري، ښځه باید ناکامه نه شي. دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده. لطیفې خورا وفرمایل، موږ تاسو ته تبصره وکړه چې مخکې لا مخکې پوهاوی نه و، کتاب نه و، دا درسي پروسه. فقط موږ هغه هفته مخکې خبرې شو چې بیخي موږ ته شوک راغی، وایي چې د دولسم سمتیانو نه دي چې قي ورته اماده کړي. نو هغه شاګردانه شاید موږ نه مرستې په درې ورځو کې خبرې شوي وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې، په ډېر مشکلاتو همدا صنفونه ایجاد کړل. ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کې پرتې وي، خبرې نه وي. ډېرې نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو ته تللې وي. نو دغه پروسې د امتحان حتی هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارهګانې پاتې شوې. نو ناکامي خامخا ده. د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي. او دوی بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته، نجونې نشي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي، ناکامې دي.
او تاسو یادونه وکړه چې یو شمېر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې وي، آیا دا په دا معنا ده چې دوی هېڅ امتحان ورنکي؟
هو، دغه موږ د شقي له مخې چې نمونه لوستل، هغه څوک چې حاضر وو شامل د امتحان شو، هغه څوک چې نه وو هغه قید شو. نو دا خپله یو تکلیف وو.
بله، ستاسو په نظر څومره کسانې به غیر حاضر سوي وي؟ یعنی تقریبا داسې نه چې مطلق تاسو ته معلوم وي.
یاره د ما په نظر باندې چې ما فکر وکړم ډېر فیصد نجونې په امتحان کې شتون نه درلود، ځکه مخکې له مخکې آګاهي نه ورته شوې. ډېر داسې کورنۍ دي زمونږ د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته چې ته مثلا امتحان ورکړې، په ولایاتو کې مثلا ګرمسیرو ځایو ته تللي دي، خپلو وطنو ته چې په هر ولایت دي میشت خپلو ولایتونو ته تللي دي. نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل، والله فلانۍ نشته د ولایت کې، فلانۍ نشته، د مریضه ده، که نه داسې دلایل شته دي. نو هغه دې په کوجه به چرګونو اكو چې د پروسه کې مشترکونه شي کړی، ځکه د دې موده ډیره کمه وه. مثلا چې موږ معلمان یو هفته مخکې خبر شو چې دولسم سم ته باید چوکۍ جوړ کړو، امدګي ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه موږ ته راتوضیح کړي کینی دغوی سره دی. نو سرونه پاکټونه سربسته وو، سوالونه موږ ته راپلا شول، پاکټونه سرونه په حضور د آیاتانو کې په صنفو کې خلاص کړل. نو اته معلم په خپل نه کېدله چې سوالونه څه شي دي. څوارلس مضمونه وو، یو سل څلور سوالونه په درې ساعتونو کې، په څلورو ساعتونو کې چې موږ وکولای شو شاګردانو ته وخت ورکړو. هغه چې شوقي ولوستلې نو چې اکثره شاګردان موجود نه وو په غوږ باندې، لا موږ نورم مایوسه شولو چې اتلان شتون یې درلودلی چې بیا هغه ښه نه وای پاتې، دغه سر کله نه وای در شوی.
ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د یوې ښوونکي په توګه باندې څه غوښتنه ده؟
محترمې خور، اسانتیاوې خان تېر کړ چې کله تحول راغی، اسانتیاوې موږ ته موجودې وي. خو دا چې دوی ونه غوښتل چې دروازې د نجونو په مخ هغه سر د سبانه چې دوی شتون درلود، سر د سبانه نجونو نه شوای کولی چې راشي مکتبونو ته. څه خان څه مشکل خو نشته، اسانتیاوې همدغه دي. صرف نجونو ته د اجازه ورکړي، حجاب د مراعات کړي، مثلا هغه څه چې د دوی غوښتنې دي هغه د مراعات کړي. نو نو پندنه په مکتوبونو کې نجونې جلای، زنانه استادان جلای. اوس هر پروسه د پښته بولې ده چې په اصطلاح دغه ټول د دغه یو کال کې ټول مشکلات د موږ حل دي. داسې مشکل د موږ نه دی پاتې چې مثلا مکتوبونه او مکتبونه مختلط وي، یا ناس ته ذکر درس ورکړي، ذکر استادان. دا مشکلات ټول حل شوي دي، فقط د طالبانو د حکومت نه، دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه هغه کې ما حضور درلود وای تاسو خپل غوښتنې وای ما ورته ویل چې کله موږ دغه غټه لیسې معلمانو یو کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شو او صنفونه وګورو خالي او په صنفو باندې دوه کله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم د بوخت ډېر درس اوره حکومت نه دې دغه شته نه ده فقط د مکتبونو دروازې د بګاول اډو ته مخلاصې درسي وسایل حکومت کې ګورو مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نشي برابرولای ښایي خپل فامیلونه به کوشش وکړه انځونه به کوشش وکړه مګر دا د دروازو تړل ډیر سخت هایډ دی د نورې دنیا لپاره دنیا ته باید نظر وکړو کنه چې دنیا سره قم تعلیم کو حجاب شرعي فرض دی موږ به مراعات کړو د هیڅ مشکل خبر نه ده ما غلطه په مجلس کې وویل چې خیر دوی بوجي به سر په سر اصلاح واغوندي دریانه در حجاب مې داسې ورته کړه کوشش چپانه چې ورته وایم د تاسو دمون دی خو په ځای به دوی بوجي سر په سر واغوندي په ټی پوکی دا براشي مکتب ته مخونه به پټ خراب شي حقیقتا اجازه د تعلیم او د تحصیل ورکړي د دنیا نه پاس پاتې نشو شانم دی د ټول دنیا کې چې دا ان امیش تفسره په هم د زنانه و باندې ده
ډیر مننه مسعود خورم صاحب لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تحصیل مر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بیا به هم تاسو ته پراتلونکو کې زحمت تر کوو او ریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
امکان نست چې پر دې بازار بیا بیا راځم دا امکان نست چې پر دې بازار بیا بیا راځم که چې پس وینا خپل به مور کرم سبا بیا بیا راځم که چې پس وینا خپل به مور کرم سبا تم سهار شړلې ماشام بیا راځم لکه تم سهار شړلې ماشام بیا